السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان یم نن مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته ډیر خلک په تیر بیا شزي لکار به برخي شوی دي ډیر نور ځوانان هم د کار له نشټوالي شکایت لري خو یو شمېر کسان له ابتکار کار اخلي او نه یوازې ځان ته د کار او مصروفیت لار برابروي بلکې نورو ته هم ورزده کوي چې څه وکړي نن په دې خبرونه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کوو چې د وخت قیودات او سختیو ته غاړه نه دی شي او کار او زیار ته دوام ورکوي زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ارواپوها هیله شمس او همدارس سید ادریس ساده چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی دواړو ته سترګې په لاره یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له سټوډیو سره وصل شي او بحث ورسره پیل کړو خو تاسو درنو اوریدونکو لپاره یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ډیر ځوانان بیکاره شوي دي خصوصا ښځې چې له شپږم ټولګي څخه نجونې له تعلیمه بې برخې شوي دي او په اکثرو ادارو کې له کارم منع شوي دي هغوی تر هر چا زیات وزګاره دي اما په دوی په منځ کې ځینې داسې کسان شته چې نوې لارې پیدا کړې دي چې هم له دې طریقې امرار معاش کوي هم خپل ټولنې او خلکو ته خیر رسوي او هم خپل کورنۍ ته خیر رسوي لاندې خبرتیا وروسته در سره یو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو هر کله کوم مش په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې ځوانان په تیر بیا هغه ځوانان چې د کار شرایط ورته مساعد نه دي د رسمي کار شرایط ورته مساعد نه دي هغوی په څه ډول کولای شي ځان ته په خپل کار پیدا کړي امداش به سید ادریس سادات چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله وایم ساده سه کته سی پخپل زموږ اوریدونکو ته وایس چې ما البته مخکې وویل درنو اوریدونکو ته چې په ورستیو کلونو کې ډیر ځوانان او ډیر خلک بیکار شوي دي د کار شرایط سخت شوي دي په افغانستان کې په خصوصي ډول البته په نور نړۍ کې یو څه مشکلات شته د کار په برخه کې خصوصا چې د ټکنالوژي څومره وده کوي ډېر خلک وزګار کیږي لیکن په افغانستان کې به له دې چې ټکنالوژي هم وده وکړي ډېر خلک وزګار شوي دي نجونې خو کاملا له درسه منه شوي دي لږ په شم ټول کې پورته او ډېر شي له اداري کارو منه شوي دي نو اکثره مجبور دي چې ځان ته د کار یو لار ولټوي تاسو په خپل پسې شي بوختي است
سلامونه نیکه له احترامات ساروان سے پدی هله چرک رو غو خوشاله وستای
سلام
زوایم ساروان سے چې باید دغه د سوشل میډیا لار چې دا دغه ډیر یو خو موثقه لار ده نن سبا وخت کې د پښتنو او افغانانو لپاره ځکه چې دغه لار بهرنیانو هم نن سبا پاکستان او د افغانستان حالت تقریبا یو رقم دي نو په پاکستان کې هم خلکو هم دغه لار نیولې ده په انډیا کې هم داسې یو څه غربت راغله ټول نړۍ کې خو ارت چې دی ډیجیټل بڼه ته وړېدلې دي دغه د کورونا نه مخکې چې دنیا یو ډول و او د کورونا نه وروسته چې دنیا د ډیجیټل نړۍ ته لاړه، لاغې نه وروسته چې د دنیا ټوله د سوشل میډیا برخه تر اغلې ده، نو زموږ ځوانانو ته هم پکار دی، خويند ته هم پکار دی، دغه برخه کې ډیر زیات ضرورت دی. خلکو ته باید چې کار وکړو، او دا ډیره مهمه وړینه خبره ده چې دغه برخه کې کار وکړو، او دا یو خاید هم خلکو ته ورکوي. داسې نه دی چې خالي مصروفیت دی، لکه په افغانستان کې خو اکثر کارونه خالي او مصروفیت شي، عاید سړي ته نه ورکوي. خو د سوشل میډیا دا یوازې دا نه دی چې ډیر ملګري پکې لګیا وي، یا بسیات پکې ګوري، خو کولی شو د دې نه یو خاید ترلاسه
بله ډیره مننه سلامت اوسې سادات صاحب را سره اوسې وربشو ارواپوه هیله شمسته تاسو ته مرکلی وایم که د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لشپژم ټولګي پورته له زده کړو ګرځول شوي دي. اکثره ښځې هم کار ته نه پرېښودل کیږي. هغه نجونې چې لشپژم ټولګي فارغېږي نن سبا عموما ځان په څه ډول بوخت ساتي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه نیکې له تاسو ته، تاسو ته ښه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې د کوم وخت څخه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي، او دلته ورس پورت باندې د تعلیم کچه د غریب په ځای چې پورته ولاړه شي، نو ورس پورت دغه کچه کمیږي، او خلک په تعلیمي مرکزونو کې یا مثلا په پوهنتونونو کې، مکتبونو کې هغوی ته لاسرسی نه لري چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دې لپاره د ښځو لپاره، د نجونو لپاره تر ټولو بهترینه دنده چې ده هغه دا ده چې خپل ځان مصروف وساتي. مصروفیت په دې ډول باندې چې مثلا هغه وشي کولی خپل د افسردګۍ څخه، د دې پر ځای چې مثلا ورځ کې کور کې خفګان وکړي، اضطراب سره مخامخ شي، هغوی باید خپل ځان مصروف وساتي. که هغه مصروف ساتل د مطالعې له لارې وي، د لاسي کارونو له مثلا خیاطي کول وي، اشپزي کول وي، یا مطالعه کول وي، او یا هم رسامي کول وي، نو کم لار نه چې خپل ځان کولی شي مصروف وساتي، نو دا باعث ګرځي چې دغه شخص د افسردګۍ څخه په امان کې پاتې شي. او دا چې موږ تاسو د افغانستان په وضعیت باندې ښه پوهیږو چې انجونې همیشه مثلا خپل هغه خفګان د دې لپاره کوي چې تعلیم څخه وروسته پاتې شي، لاسي صنایع یا همدارنګه دا هنرونه نشي کولی تعلیم ځای ونیسي، خو بیا هم د دې باعث ګرځي چې د خفګان او د اضطراب او افسردګۍ کچه کمه کړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو وایئ چې نجونې باید د دې لپاره سي له ژور خفګان او ډیپریشن ولدې څخه ځان وساتي، نو به تر دې چې ځان مصروف وساتي حتی اشپزي او هر بل کار. آیا د دې ترڅنګ داسې کار نشي ځان ته پیدا کولای چې په یو نه یو شکل سره عاید هم ولري؟ مخکې سادات صاحب په دې اړه خبرې وکړي، له سادات صاحب سره به وروسته په دې اړه نورې خبرې هم وکړم چې هغه کومې لارې چې خلک ځان په دې شکل سره هم مصروف ساتلی شي او هم عاید ولري. آیا د نجونو په منځ کې محترمې لشمس داسې نجونې شته چې همې ځان مصروف ساتلی دی او همې ځان ته یو کاروبار پیدا کړی، یو عاید پیدا کړی؟
بالکل، ولی نه دغه انجون شته دي چې ما هغوی د نکري څخه کتلی دي چې هغوی پیل د دې ډېرو کوچنیو شیانو څخه کړی. مثلا په کور کې یو لاسبند جوړ کړی، یا همدارنګه په کور کې کوښښ کړی چې خپل هغه هنر نور هم خلکو ته ښکاره کړي، او ځان ته یو کوچنی تجارت جوړ کړی دی چې دغه تجارت ایسته ایسته ورځ په ورځ باندې مخ ته ځي، او هغه کولی شي چې خپل همدارنګه هم خپل مصرف وباسي، هم خپل د کورنۍ مصرف وباسي، او هغه خپل خواهشات او کوم شیان ته ضرورت لري. زه خپل په افغانستان کې مونږ د سی یو زید لوده چې هغه ته ټول انجن یو بل سره لکه یو راټولې بشوي، او غوی به یو بل ته د لاسي کارونه زده کول. مثلا دی به استاد لرو د غوی پورته د سکول څنګه جوړیږي، د سکول جوړول به.
بله، بله، خپل موقعیت هم لکه چې تغییر کو. ژغمو
ډیر زیاته مننه، سلامونه نیکې له تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
بله کومه ستونزه پیش اسوه لکه خبری چې بیت له سره پیل کړي ډیره مننه کور ودان وربشو سعادت صاحب ته لته سره به دوباره تماس ونی ول شي چې موقعیت هم په دې منځ کې بهتره کوي چې د پخوا غوندې د ابتدا غوندې مو ږغ واضح واورېدل شي. سعادت صاحب محترمې شمس وویل چې ځینې نجونو ځان ته ځینې واړه کارونه پیدا کړي دي، شروع یې له مغه نه کړی ده. صحیح ده، شروع باید له همداسې یو ځای نه وشي. که تاسې خلکو ته ووایاست چې خلک، تاسې مخکې اشاره وکړه چې خلک کولی شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه یوازې دا د شي ځان مصروف کړي بلکې عاید هم ترلاسه کړي، څنګه دا کار کولی شي؟ ډېره مننه
چاروان صاحب. د خاغلی شمس چې ویل، اغلی شمس په ډېر وخت نه سره چې د ښځو د آی په اړه ویل، نو زما خپل خورکیم د هغې یو کورس جوړ کړی دی په افغانستان کې او خلکو ته انګلیسي ښی، نو دا هم یو ښه لاره ده. دا هم د سوشل میډیا برکت دی، سوشل میډیا له لارې واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي او خلکو ته انګلیسي په دغه یو طریقه ښی، نو دا هم یو ښه د عاید لارې ځان ته جوړه کړې ده. او همداسې تاسو پوښتنه وکړله چې نور خلک څنګه کولای شي چې د سوشل میډیا څخه عاید ترلاسه کړي، نو یوټیوب چې دی د دوی لپاره ډېر یو ښه پلیټ فارم دی چې هر رقم نفر کولای شي چې راشي او دلته کار وکړي. دلته د ډېرو زیاتو پښتنو ضرورت دی، د ډېرو زیاتو افغانانو ضرورت دی، ځکه چې په پښتو برخه کې ډېر کم کار شوی دی. تقریبا موږ ډېر زیات نفوس لرو چې خالي افغانستان کې حساب کړو سلويخ 8.5 میلیونه نفوس خالي په افغانستان کې راځي. همداسې که وګورو نو په پاکستان کې هم د ډېرو زیاتو پښتنو نفوس دی، نو دا ټول کراغون چې ډېر زیات پښتانه راځي. خو که ټول وګورو نو داس ویډیو موږ نه ګورو چې په پښتو کې دی د 2 میلیونه 3 میلیونه ډېرو کسانو کتلي. د دې علت همدا دی چې دلته کار نه دی شوی، چې صحیح شي د کار وشي نو هغه به ډېر زیات خلک وګوري او پښتانه هم.
منظور دا دی چې معیاري کار، ښه کار که وشي نو بیا یې خلک ګوري.
بالکل، او معیاري کار وشي، ښه کار وشي نو خلک ګوري. نو موږ د معیاري کار په تمه یو د پښتنو نه، د افغانانو نه، چې دوی په معیار ته یو څه توجه ورکړي او یو ښه کار د څېړنې په برخه کې وکړي، یا هم که د چا د ټیکنالوژي برخه وي نو هغې کې د کار وکړي. که څوک په هر برخه کې که پوهېږي، یو څوک د موبایلونو مستري دی، هغه دې راشي د خپل هنر دې وړاندې کړي په دې یوټیوب کې یا نورو سوشل میډیاو کې. همداسې بل نفر دی، بل نفر دی، هر نفر کولای شي چې په دغه برخه کې نورو خلکو ته خپل هنر او خپل علم وړاندې کړي. زموږ خپل یو استاد دی ادبیاتو کې، پښتو ادبیاتو کې، نو دی په خپل یوټیوب چینل ځانته جوړ کړی دی. اوس شکر خاید د استادینه زیات عاید هغه د یوټیوب نه ګټي، ځکه خلک ډېر زیات علاقه لري پښتو ادبیاتو سره چې یو څه پکې زده کړي. نو دا ډېر مهم سیز دی چې او یوازې یوټیوب نه دی، فیسبوک کې ډېر خاید ورکول کیږي. که چیرې تاسو په بهر کې څوک لرئ، خپلوان هم وي، هر څوک وي، نو هغه ته ووایي چې تاسو دغه هیواد بدل کړي، دغه فیسبوک سیستم چې دا بدل شي، بیا تاسو ته فیسبوک هم اعلانات درکوي او هغه باندې هم تاسو ته ګټه راځي. همداسې ټیک ټاک اکاونټونه دي په افغانستان کې، دلته دننه خلک اکاونټونه جوړوي، ډېر اسانه جوړیږي. ډېر یوټیوب کې تقریبا مهمه طریقې شته دی چې هغې کې ریوارډ پروګرام، کریټ ریوارډ پروګرام خلاصیږي، او ټیک ټاک کې هم خلک کولای شي چې په علم برخه کې او په دې نورو برخو کې پرمختګ وکړي او کار وکړي. همداسې انسټاګرام ته کرا شو، نو انسټاګرام هم ښه دی، ټویټر همداسې، ټیلیګرام، واټساپ، نو دا سپانسران هم راځي د دې خلکو سره کومک کوي چې هغوی څوک وپیژني. نو زه دا وایم چې پښتنو ته، افغانانو ته پکار دي چې سوشل میډیا ته کار ووایي، دغه برخه کې یو څه کار وکړي، او تر څو زمونږ دغه ټولنه او دغه ارزښتونه د پښتانه یو څه بډایه شي، یو څه ارزښتمن شي. ځکه که موږ وګورو هندوستان وګورو، دا نور هېوادونه وګورو، هندوستان ته وګورو، سینما یې اسمان ته ورسېده، کرکټ اسمان ته ورسېدل، هر څه ډېر مخکې تللي دي. خو زمونږ پښتنو ته راشي، افغانانو ته راشي، نو هر څه پاتې دي، ورځ تر بلې نورم لاندې ځي. نو زما هیله دا ده چې د سوشل میډیا برخې ته، علم برخې ته، باید چې ډېر کار په سوشل میډیا کې وشي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب. محترمه شمس هم اوس را سره وصل ده له سټوډیو سره. تاسې ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې. تاسو وویل چې یو شمېر نجونو کار پیل کړی دی، ابتدایي کارونه شروع کړي دي، که په دې اړه یو څه نور توضیح راکوي، مثلا څه ډول کارونه چې هم دوی ته عاید لري هم ورسره مصروفه دي؟
بالکل او خی چې دا د مونږه د انټرنیټ ستونزه وو د هلته تلیفون بند شو دا چې د هغوی خپل ځان ته داسې کوچنی تجارتونه شروع کړي چې په هغې کې دوی په خپل کورونو کې ځینې مواد مثلا هغوی چمتو کوي یا هم ځینې لاسبندونه کاري یا دسکولونه یا هم لاکتونه داسې د هغه ښځو هغه د سینګار هغه شیان ورته آماده کوي او وروسته د هغې څخه هغه بازار ته وړي او په دکاندارانو باندې شاید هغوی مثلا پکې ګټه ډېره کمه وکړي خو دوی بیا هم کولی شي چې په هغه باندې آهسته آهسته خپل تجارت مخته یوسي. کله چې مونږ غواړو یو کار پیل کړو نو په لومړي سر کې شاید په هغې کار کې مونږ تاوان هم وکړو یا کار مونږ ته ډېر زیات سخت تمام هم شي. خو بریالی انسان هغه انسان ده چې هغه هېڅکله هم تسلیم نه شي او کوښښ په دې باندې وکړي چې کوچني ګامونه څخه شروع کړي او دغه ګامونه ورځ په ورځ په لویو ګامونو باندې تبدیلېږي او کولی شي چې په ژوند کې هم بریالی اوسېږي او دې لپاره هم یو ګټه ورسېږي او د خلکو لپاره هم ګټه ورسېږي. نو دغه تجارتونه چې دوی انجن هلته پیل کړي دي ځینې کسانو دا آنلاین کارونه شروع کړي دي او ځینې کسانو چې دا بیا په آنلاین ډول باندې نه بلکې په کورونو کې یخنونه جوړوي په لاسونو په خپل یعنی لاسي کارونه کوي یا په بوجۍ کې دوی ته په بوجۍ کې اخلي او هغه د بوجۍ هغه کومې خانې چې دي دا په تارونو باندې ډکوي او دې ته یو نقش ورکوي وروسته د هغې څخه هغه وړي بازار ته په بازار کې خرڅوي یا هم که څوک ورته فرمایش ورکړي نو په دغه ډول باندې خپل تجارتونه مخته وړي.
بل دا به څومره شوي چې همداسې یو شمېر ښځې او نجونې یو ځای شي یو سایټ جوړ کړي او په هغې کې هر څوک چې هر هنر لري هر شی جوړولی شي د هغه عکسونه کېږدي. شاید په ډیرو نورو هیوادونو کې چې افغانان دي یو کاروبار لري هغوی دوی ته مراجعه وکړي. مثلا تاسې د لاس دستبند یادونه وکړه یا غړکۍ یادونه مو وکړه دا چې په لاس جوړیږي سخته جوړیږي دا هنري کار دی. دا که اوس فرضا یو افغان چې په امریکا کې اوسي د هغه لپاره شاید ډیر پزله پوری دی غل لپاره درې سلور پنځه ډالر یې چیم نه دی لیکن په افغانستان کې دا ډیر ارزښت لري دا پیسې یا په لندن کې وی یا په جرمنی یا بل ځای کې. نو هغوی بیا اخلي لکه څنګه چې دا د افغاني جامې دا ګندونه چې اوس په ټولو دنیا کې مشهور شوی دی او په ټولو ځایونو کې اخیستل کیږي تجارت روان شوی دی دغه سپید د دغو صنایعو یا هنرونو بازار هم پیدا شي. څه فکر کوي دا داسې به ممکنه وي کنه؟
کچیرې مونږ او تاسو یو بل سره مرستو کوو کومک وکړو یو بل ته دې زمينه برابر کړو په لومړي سر کې کچیرې دولت د ښځو لپاره یو داسې زمينه برابر کړي یو ځای ورته ونیسي چې په دې کې هر هغه ښځه یا هر نجلۍ چې یو استعداد لري ګوري استعداد هر څوک یو استعداد لري خو ځینې استعدادونه چې پټ پاتې کیږي. نو که چیرې دوی مثلا د هنر برخه کې استعداد لري او دغه هنرونه خپل پکار دا استعدادونه خپل پکار باندې واچي سرګند کړي هم خلک ورڅخه ښه ګټه پورته کولی شي او هم د دوی لپاره یو ګټه کیږي. دا مثلا مونږ که چیرې مشخص ځای ولرو چې په دغه ځای کې دغه شیان خرڅي یا دوی هغه پر ځای چې دکان ته ځي بازار ته ځي په نیمه ګټه باندې په دکاندار باندې خرڅي بیا دکاندار څه ده کوخه په دې باندې کې خپل ځان ته پکې ګټه پیدا کړي یا په بل چا په لوړ قیمت باندې خرڅلی نو بیا هم زحمت دوی دی وباسي او ګټه دوی لپاره ډېره زیاته کمه وي او دغه کارونه چې دوی آسانه کار نه دی لکه مثلا کله چې موږ لاسي کار کوو هغه باندې زیات وخت هم موږ مصرفيږي او همدارنګه موږ هم چې دا مثلا ډېر زیات تر باندې مشکله تمامېږي یو انسان لپاره ځکه هېڅ کار هم اسانه نه دی خو هغه ځان لپاره زحمت باید موږ وباسو. نو کله چې دوی یو مشخص ځای ولري او په دغه مشخص ځای کې کچې دي سو یو یخندوزی وکړي بل څه ده دغه غاړه کې لاس بندونه جوړ کړي او نور کسان هم همداسې په هنري کارونو باندې بوخت وي نو هم کولی شي چې خلک لاړ شي د مغې ځای څخه لکه یو د ښځې یو بازار جوړېږي او هم ټول خزینه کولای شي چې غیزه څخه په ډیر اسانه ډول باندې سودا وکړي خپل هغه څه چې ضرورت لري هغه واخلي چې په دغه صورت کې دغه انجنونو لپاره دغه خزو لپاره ډیر زیات ګټه تمامېږي ځکه هغه کولای شي چې په لوړ قیمت باندې دا خرڅ کړي او که دغه پرمختګ دغه تجارت یې ورس پورس همداسې یعنی پرمختګ وکړي په خپل تجارت کې نو دا کولای شي چې ایسته نورو هیوادونو ته هم وشي کولای چې خپل تولیدات چې کوم څه دی هغه صادر کړي نورو هیوادونو ته هم ولېږي او د دې لپاره دغه ګټه نور هم زیاتېږي چې دوی کولی شي خپل تجارت په خټول باندې یو ډله ځان لپاره جوړ کړي، یو ګروپ ځان لپاره جوړ کړي، او وشي کولی چې په خپل دغه سچې دوی جوړوي نور هوادون ته هم ولېږدوي او خپل هغه ګټه خپل هغه زحمت نتیجه هم وګوري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسه هیله شمس. ساده صاحب، تاسو مخکې وویل چې هر څوک چې هر څه زده وي هغه دې راو باسي د ټولنیزو شبکو له لارې دې نورو ته ور وښيي چې هم خیر ورسوي په یو شکل نورو ته څه ور زده کی او هم په خپل ګټه وکي. مشکل په ټولنیزو شبکو کې وینو، یو سړی به ویني چې البته په انګلیسي ژبه خصوصا ډیر زیاتې د نورو گاونډیو ژبه باندې هم شته، چې یو سړی راځي وایي د مستری مثلا د موټر میخانیکي دی ورته وایي چې په د موټر د فلانی خرابې لپاره دومره پیسې مستری ته مور کوي، لاشي اسانه دغه کار وکي، موبایل په دې شکل بدل کړي، شیشه ماته سو په دې شکل سم کړي، یا کم دغه سي موټر ودرېدو نو دغه کار وکي، یو ډېر اسانه کار وي. یا یو بل سړی راځي د موبایل په اړه کې وایي، د واتس اپ په اړه کې وایي، د لپاره چې مستاسې خبري بل څوک و نه وري، د لپاره چې تاسو اسناد ته څوک لاسرسي پیدا نه کینو، دا کارونه وکي. دوی نه یوازې په دې شکل سره نور ته یو ډول خیر رسوي، له نور سره مرسته کوي، بلکې ستاسو په وینا دوی ځانتم آیت پیدا کوي. خو څومره یو سړی ډیر وکتل شي، یا په دې برخه کې کڅوک ویډیو جوړي، بیا د کول شي چې په خپلم له دې طریقه پیسې ځانته وګټي.
بالکل چروان صاحب، ستاسو خبره ښه ده. زکوایما چې دا سوشل میډیا تاسو خبره وکړه، دا ډېر زیاته ګټه کړی ده سبا کې دا یوټیوب کې خلک چې هر څه یاد نه وي او پویږي پینځي او یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو میک فیسبوک اکاونټ، هاو ټو میک واتس اپ اکاونټ، او دا ډېر واقعیت دی چې اسانه لارې پیدا کړي ده، اسانه طریقه ده.
بخښه دغه څه منظور هم دمو ګورې، تاسو یو شته اشاره وکړه چې هاو ټو میک واتس اپ او ټو میک فلانې شي، چې همدغه شی په پښتو ورته ولیکي او د په پښتو ځواب درکې، یعنی په نورو ژبو کې هیڅ ضرورت نه لري د نورو ژبو وینکې چې دغه جمله په انګلیسي ورته ولیکي، په خپل ژبه ورته لیکي ورته ځواب وایي. لیکن زمونږ تاسو ځوانانو په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی، دوی هم باید دغه شان جوړ کړي چې یو هر چا خو انګلیسي نه درځ، زموږ تاسو په وطن کې چې هغه په انګلیسي ورته وایي او بیا هغه ورته جواب ورته انګلیسي ورکړي او دی پوه شي. کدا کار د ځوانان په خپل ژبه کې وکړي، په یوټیوب کې دومره مواد ولري، نو د ټول لپاره به اسانه وي.
بالکل، دا همداسې خبره ده، زمونږ پښتو ته کار نه دی شوی، خو بیا هم که وګورو چاروان چې ډېر کار شوی دی دغه برخې ته، که تاسو اوس هم سرچ کړئ په پښتو کې ولیکئ اوس، نو ډېر څه به تاسو ته داسې راشي چې هغه ډېرو کسانو کار کړی دی، داسې نه دی چې بیخي نشته، خو مطلب بیا هم کم دی او کافی نه دی، کم دی. هغه معلومات چې مونږ ته نور ژبې راکولی شي هغه په پښتو کې نشته، هغه عمره معلومات او دا نور ژبې چې مونږ په نصاب کې زده کوو کنه چاروان صاحب، دا هم دې لپاره زده کوو چې په یوټیوب کې د نورو ځایونو کې د بهرني علم راواخلو او خپلو پښتنو ته وړاندې کړو، او بیا یا خپل دغه علم حاصل کړو په نورو ژبو کې، که دری ده که اردو ده که انګلیسي، دا ټولې ژبې زمونږ هم دې لپاره زده کېږي چې مونږ نور علم را واخلو دغه برخه. نه او یوټیوب کې کچېره دغه سیس برابر شي چې مطلب خلک په پښتو کې ولیکي چې څنګه کولای شم چې واتس اپ اکاونټ جوړ کما، یا څنګه کولای شم چې خپل واتس اپ د بهرنۍ هکرانو نه خوندي وساتم، یا فیسبوک څنګه خوندي وساتم، دا ډېر خلاره ده. او د کمپیوټر ساينس محصلین چې دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکړي، او دغه برخه زما په خیال ډېر نیمګړې ده، باید چې ډېر کار ورته وشي، او دغه دته ډیر کار پکار دی دغه کوډینګ او د نورو سیستمونو ته، کچېره دغه برخه کار وشي نو مشکل بنوي، خو همداسې د نور زیات سیزونم دی باید چې هر برخه ته کار وشي. په پښتو کې ډیر کار نه دی شوی، هیڅ کار نه دی شوی، مطلب بیخي په هیڅ حساب دی.
یو بل مثلا هم ده چې که چیرته یو چا په دې برخه کې کار کړی نور ته په کار ده چې په یو شکل حمایت وکړي. حمایت په دې معنی چې مثلا تاسو په دې برخه کې یو ویډیو خپره کړی وي، ستاسو چینل ته باید صدر شم، ستاسو ویډیو باید وګورم، لایک یې کمه، سبسکرایب هم کمه ستاسو چینل. په دې شکل سره به تاسو تشویق شئ، تاسو به نورې ویډیوګانې جوړې کړئ. خو فکر کوم چې زموږ ډېر خلک دا کار نه کوي، یو بلې ژبې ته ورځي، خو د خپلو کسانو چې په دې برخه کې هر څومره کار هم کړی که استفاده هم ترې کوي ډېرې کمه کوي، او یا چې کوي هم تشویقیي نه. په دې اړه څه وایست؟
بلکل، زمونږ خدا سے خبر د چاروان سے قدرت وی امنو په افغانستان کې او خاص کر په پښتنو کې چې یوسف پوهیږي خه خبره کوي خلکو ته، نو پاغه باندې انتقادات ډیر زیات دي چې څوک خه خبره کوي، او کبره که څوک په ټیک ټاک کې هر ډول لایو راځي هر څه کوي، مطلب هغه زینه ادو مکنه، خو هغه سیزونه که کوي نو هغې ته به ډېر زیات تشویق ورکول کېږي. لکه د بختی رحمان دا کنزل نن سبا ګورې، تاسو وګورئ څومره مشهور دي، همداسې د نورو ته ډېر زیات تشویق ورکول کېږي. او که چېرې یو نفر راشي، ما یو کتاب لیکلی یو څوخ مخکې دغه د پیریانو بادشاه په اړه، باندې دې باندې دومره نیوکې وشوې چې پوښتنه مه کوه. حال دا چې کتاب یو علمي کتاب دی، او نیوکه به څه وه، خالي به دا وه چې ما په کې لیکلي وو چې د دې کې معلومات د دې بهرنیو کتابونو نه اخیستل شوي دي، او نور مطلب په بهرنیو ژبو داسې یو رقم اثر نه لیکل شوی چې د سلیمان علیه السلام په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کړي. خو نه خلکو به نیوه ادا کوله چې نورو ژبو کې هغه شته، نو پښتو کې خو نشته داسې کنه داسې کوم کتاب. د پښتو لپاره خو اول کتاب دی چې د سلیمان علیه السلام په اړه ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړ، نو هغه پکې نشته زمونږ په پښتنو کې چې تشویق وکړي د سړي، نه دا پکې نشته بیخي. او زه وایم چې باید چې خلک تشویق شي چې ښه کار کوي، علمي کار کوي، لکه څنګه چې یو څوک مخکې یو ځوان راوته وو او هغه ډیر زیات تشویق شو په لوم برخه کې. دا د یو ښه علامه ده په پښتنو کې چې د علم برخه ته روان دي نو وروسته، او زمونږ هم دا هیله ده چې د علم برخه ته لاړ شي افغانان او پښتانه.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس مخکې تر دې چې بیا تاسو ته درشم، یو اوریدونکی لرو، احمدي صاحب ټلیفون یې کړی دی، او وګورو چې دوی څه وایي. احمدي صاحب، زموږ درانه مېلمانه په دې خبرې کوي چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان ته کار پیدا کړي، ځان ته داسې کار چې همې کورنۍ ته، همې ځان ته، همې ټولنې ته خیر رسیږي، او هم ځان مصروفه وساتي. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېر ځوانان او خصوصا ښځې بیکاره دي، د کار زمینه ورته نشته، فرصتونه کم دي، نو څه باید وکړي؟ تاسو په خپله په څه ځان مصروف ساتلی دی؟
سلامونه
شبر سي محترمه. سلامت اوسې، مننه، مهرباني.
روغ اوسې کې مېلمنو ته سلامونه وایم محترمه. واقعیت موږ ته چې وګورو، د اوسنۍ پیړۍ کې تقریبا موږ ډېر شاته پاتې یاستو، خصوصا افغانان. نو په ټوله کې چې موږ ګورو، دغه لږ ځله دا مهاجرتونه یو څه افغانان ته ښه شول، په دې معنی چې نړۍ ولیدله، یعنی شغل و کار و یا ساینس و یا ټیکنالوژي یا مثلا نور عمرو کې، نو بیا څه سر خلاص و، بیا هم ضرورتونه ډېر دي. سروان صاحب، ته وګوره افغانستان کې شمر صاحب ډېر وخه، نو ته وګوره افغانستان کې نو موږ ځوانان هم زیات لرو، یا ځوان نجونې، یا ځوانان داسې مثلا په ټوله کې چې موږ ګورو، باید چې خپل ځان لپاره اسانو کېنه تقریبا داسې فکر وکړو چې یو څه شغل یا کسب، نو دې ته دا داسې داسې خورا خاصه دا یو نادرست کار دی، یعنې دا ضروري کار دی، یعنې تقریبا د سړی کوی شي خپل عمرو کې اوس باندې بوخسي، یعنې آهسته آهسته یو ځان وسیو چې ته سروان صاحب وګوره، افغانستان ډېر شاته پاتې لکه مخکې مې چې ویلې. نو موږ باید چې هر وګړی چې موږ باید دا اسان ولري، تاسې ته بهتره معلومیږي، تاسې نور ملکو کې اوسئ، یعنې اروپایي ملکو کې، تاسې وګورئ چې هغه وګړي خپل وخت تقریبا ټول وخت ټاکلی دی، چې دا وخت به زه دا کوم او دې وخت به دا کوم، یعنې وګورئ چې هغه خودکفا دي، یعنې په ټول عمرو کې دوی کامیابه دي، یعنې مثلا داسې ضرورتونه نه لري لکه افغانستان. خو موږ چې افغانستان کې ګورو، بد وختي ته چې کېدل چې حکومتونه به راشي، داسې خاص علمه نه لري ټوله، تاسې ټول ته غیر خلاصه کې، نو ټول هغه خپل اندازه کار اسانو کې تقریبا هغه خپل یو ضرورتونه پوره کړي، نو په دغه اړه خلک ګوري پاتې دي. نو د یو څه باندې باید حکومتونه هم هغه وکړي، او خلک هم پر دې هر سړی باید کوشش وکړي چې خپل ځان یې وجود ته ورسوي. دا کې ضرور ده په دې اوس سره یې اثر کوي چې موږ ګورو ته یعنی بیکاری بد پایدار لري یا بد پایل لري، نو په دې خپل باید چې ټول لاس په کار شو. اول زه خپل اعتبار وکړه چې ما یو وخت کې یو څه سرمایه لاسه ورکړه چې یو مشکلات راغله، نو بیا ما یو وړکی دکان جوړ کړ. حاله دغه نه مې د شاخ په اوس ضرورتونه مې اکثرت وخت کې پوره ای تر تقریبا نه تیر کم شوی، کدي ضرورت نه چې شی تاسو به ونه مانی نه تقریبا 8000 روپۍ مې درلودې افغانۍ. نو ما دغه کور کې وته نفر وو تقریبا، نو دا مم چلولای چې چاپ اصلاح باندې بیا هم نو مشکلات راپو بیا خپل چې موږ لاس په کار سولو. نو څو به ځا کم شي شروع کی او شي راډو کی، نو یې ته ځل سوي چې ما په نظر
ډېر مننه کور ودان احمدی صاحب، سلامت اوسئ. شاید تاسو په خپل د مثال ورکو چې له کوم شروع وکړه او د یو ځای ته ځان ورسو. مخکې زموږ میلمنې هلی شمس هم دا خبره وکړه، وای شروع دې له کم شینه وکړي او رو رو به څوک پرمختګ وکړي. محترم شمس، له ټولنیزو رسنیو دا خصوصا شزی چې میانجونی چې په کورونو کې دي د زدکړې لپاره دی یو شی دی په یو شی دی ځان د په هولو لپاره هم استفاده کوي تر څه حد پورې. مخکې سعادت صاحب ویل افغانان بهر ته لاړل، له بهر ډېر څه زدکړل راي وړل داخل ته، لیکن نن سبا تر دا ټوله دنیا لکه په یو قوتي کې چې وي دا ټولنیز رسنۍ داسې دي چې وس ضرورت نشته چې څوک یو بل هوا ته لاړ شي والته څه زده کړي، بلکې دلته ډېره په اسانه زده کولی شي. تر څه حده پورې له دغو رسنیو څخه زموږ ځوانان او نجونې استفاده کوي؟
ټولنیزې رسنۍ خو عموما کې رسنۍ چې دا هم مثبت تاثیرات لري هم منفی تاثیرات لري. هم مثلا موږ کولای شو چې د رسنۍ څخه یا هم د خواله رسنۍ څخه موږ کولای شو چې هم مثبت شیان زده کړو او دا د انسان او کولای شو مثبت استفاده هم وکړو. نو د انسانانو فکرونه او خپل کړنې او عملونه فرق کوي. که چیرې موږ وغواړو چې د ټولنیزو رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ غواړو چې یو څه زده کړو، یو هنر زده کړو، نو موږ دې څخه کولای شو چې په ښه ډول باندې یو څه زده کړو. په لومړي سر کې یو غټ مثال زموږ او تاسو یوټیوب ده. په یوټیوب کې موږ کولای شو چې آنلاین درسونه ووایو، په یوټیوب کې موږ کولای شو چې لاسي صنایع یا همدارنګه لاسي هنرونه زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولای شو رسامي زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولای شو چې د خبرو کولو مهارت هر هغه درس موږ غواړو. موږ په یوټیوب کې مثلا سرچ وکړو هغه موږ ته مثلا په ښه ډول باندې راځي، موږ دغه څخه کولای شو چې یو څه زده کړو. ما د سینجونې هم لیدلې دي چې هغوی همیشه د یوټیوب څخه یو څه زده کوي. مثلا یو ویډیو ده هغه ته ګوري، په هغه ویډیو کې کوم مواد چې ته مثلا هغه په کار لري خپل هغه چې واړی جوړ کی هغه کار دستی وي هغه کوم بل هنر وي، نو ما هغه ځان لپاره آماده کوي او په کوم ډول چې هغه ته هغه کړنه او هغه طریقه ورته ښایي، نو دوی هم د هغه طریقې څخه ګټه اخلي. تکول شي په ما غټول باندې هیڅ خکار وخلي. حتی د یوټیوب څخه خلک په سنگارټینو کې یا مثلا هغه کسان چې اوس ارزګری هم یا یو څوک چې ارزګر هم وي دا هم دی یا تر خلکو چې دا غارزګری هم د یوټیوب څخه زده کړي. دا ویډیوګان ګوري اوس د هغه څخه ځان ته پکورونه کې ارزګر کورونه کې څه سنگارټینو خلاص کړي دي او دغه په واسطه باندې خپل ورځنی ژوند هم پیروي او ډیر زیات مشتریان هم لري. حتی موږ ځینې وخت د کسان سره هم مخامخ کیږو چې موږ ته وایي په دې منطقه کې په کوم کور کې سنگارتون دی، کنه چې هلته موږ لاړ شو او خپل یعنی هلته لاړ شو موږ ورته ضرورت لري یا هم کوم واده وي یا کوم محفل وي یا کوم بله خبره وي نو هلته ځي. نو دغه ټول شیان چې د خواله رسنۍ څخه زده شوي دي، یعنی هغوی کولای شي چې خپل ضرورتونه هم پوره کړي، کولای شي چې یو خو هنر یې لاسته راوړی. د مطالعې په برخه کې موږ کوي چې یوټیوب کې وویل چې څنګه کول شي ښه مطالعه وکړو، څنګه درسونه پکې پیدا کړو، څنګه کورسونه پکې آنلاین ونیسو، نو دغه ټوله استفاده د موږ او تاسو خپل ځان پورې مربوط کېږي. او همدارنګه که چیرې یو انسان وایي چې نه زه خو نه یوټیوب لرم یا مثلا زه خو ټلیفون لرم، ته خو ټلیفون نه څه نشم زده کولای یا نه د ته خو بیخي انټرنیټ کار نه کوي، یا مثلا وایي چې زه کوم ویډیو چې په غواړم هغه نشم پیدا کولای، نو ځینې وخت ځینې انسانان خپل ځان لپاره هغه بهانې لټوي. مثلا زه نه غواړم چې اوس زده کړي، نو دغه لپاره بهانه دا جوړوي چې نه زه د دې وسه نه لرم چې زه مثلا یو کورس ونیسم او زه خپل درس پیدا مور کوم. په دغه صورت کې چې دا کولای شي چې د تلیفون څخه یو ښه استفاده وکړي. یو شخص چې هغه وایي زه د کتاب اخیستلو وسن لرم یا نشم کولی یو کتاب واخلم، نو ته کولی شي چې خپل کتاب په تلیفون کې ډاونلوډ کړي، خو ډېر کم انټرنیټ سره ته کولی شي چې کتاب ډاونلوډ کړي. نو دغه وخت کې مونږ کولی شو چې د ټولنیزو رسنیو څخه ډېره ښه ګټه واخلو. په خوا وخت یا اوس وخت کې هم درسونه پیل شوي ول او په هغه وخت کې وایي د درس ورکول کېده، حتی په ځینو راډیوګانو کې هم درسونه ورکول کېږي. نو دا د انسان خپل فکر د هغه انسان پورې مربوط کېږي چې څنګه کولی شي خپل ځان ورسوي، په کوم طریقه باید خپل ځان ورسوي، او د هر څه څخه باید مثبته استفاده واخلي. مثبته استفاده وکړي، مثلا د تلیفون څخه کوي، که تلویزیون څخه وي، که د راډیو څخه وي. مونږ کولی شو چې په راډیو کې اوس همدا اوس یا په تلیفون کې ټول ورځ مونږ کولی شو ځان ته سندرې پلی کړو یا فلمونه وګورو، سیریالونه وګورو. که چیرې مونږ ټول وخت همدې سیریالونو، فلمونو، سندرو ته ورکړو، مونږ خو نشو کولای چې کوم هنر زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې خیاطي زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې رسامي زده کړو. نو که چیرې مونږ یو داسې یو پلان ولرو، یو تقسیم اوقات ځان لپاره جوړ کړو چې ورځ کې مثلا یو ساعت یا نیم ساعت زما د تفریح لپاره وي. څنګه انسان مثلا مونږ تفریح ته هم ضرورت لرو، مونږ فلم لیدل ته هم ضرورت لرو. ځینې فلمونه داسې دي چې یو انسان ته یو انګیزه ورکوي، ځینې فلمونه داسې دي چې انسان ته د انسان دې باعث کوي چې انسان په خپل ځان باندې باور پیدا کړي. مونږ فلم ته هم ضرورت لرو، مونږ هغه مطالعه ته هم ضرورت لرو. مونږ او تاسو باید یو ښه پلان ولرو چې په دغه پلان سره مونږ هم تفریح ته وخت ورکړو، هم درس ویلو ته وخت ورکړو، هم خپل هنر ته وخت ورکړو، هم خپل استعدادونو ته، هم خوب ته، هم ډوډۍ ته. یعنی ها یو ښه پلان باید مونږ ولرو. دا نه چې ټول ورځ نو که چیرې مونږ په منظم ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، اووه ساعته یا اته ساعته مونږ خوب ولرو، او دغه نور باقي وخت چې پاتې کېږي په هغې کې مونږ لمونځ ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو که فلم ګورو، تفریح کوو، تفریح ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو تلویزیون ته هم وخت ورکړو، نو دغه وخت دغه ډول سره مونږ کولی شو چې هم پرمختګ وکړو، او هم کولی شو چې هر هغه څه چې غواړو چې لاسته راوړو په ډېر اسانه ډول باندې، او هم په ډېر راحته باندې کولی شو چې لاسته راوړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. سادات صاحب، د تلویزیون په باره کې یو مشکل دا و په اړه چې تلویزیونونه عموما په مرکزونو کې وو، ډېر په تدریج ډېر رو اطراف ته و، غم دی ولایتونو مرکزونو پورې وغځېدل. لیکن انټرنیټ داسې شی دی چې همزمانه تقریبا ټولو ساحو ته ورسېد، کلیو ته، هر ځای. اما سوال دا دی چې زموږ ستاسو په کلیو کې، په کلیوالي سیمو کې تر څه حده پورې عام شوی دی؟ خلک یې څومره وس لري؟ آیا دا مالي امکانات ورته اجازه ورکوي چې هره کورنۍ په انټرنیټ ولري اولادونو لپاره، د ځان لپاره؟
سروان صاحب، انټرنیټ چې په افغانستان کې نن سبا خو ډېر زیات قیمت دی، او که قیمت هم دی، کار څومره قیمت شي نو دلته به خلک اچي، ځکه چې اوس یو ضرورت ګرځېدلی دی. اوبه چې دی نو انسان تږی کېږي او مشکل سره مخ کېږي، اکسیجن غونته کې شوی دی دا انټرنیټ هم ته، نو انټرنیټ اوس مهم دی. نو تاسو د کلیوالي سیمو پوښتنه وکړه، کلیوالي سیمو کې هم مونږ چې ګورو، ورځو، خلک ګورو، کله نا کله دغه د لهجې پیژندنې په اړه مونږ اېد پرځو کلیوالي سیمو ته، نو خلک چې دی انټرنیټ کاروي خو ډېر کم، او که بعضې خلک کاروي نو هغوی د غره سر ته ورته خېژي، هغلته ورته بیا ناست وي او کاروي. مطلب په غرنیو سیمو کې اکثر شبکې هم سي کار نه کوي انټرنیټ، چې زه خپله چې ما کتلي دي اکثر ملګري ورته داسې یو غر وي هغې ته ورخېژي، او هغې ځي کې بیا ورته انټرنیټ کار کوي، مطلب د کور نه ورته راوځي، او ډېر په سخته باندې. زمونږ په کلیوالي سیمو کې انټرنیټ کاریږي، خو ها کاریږي داسې نه دی لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د تلویزیون په اړه باندې، چې هغه څه خور نشو، مګر دا سوشل میډیا او انټرنیټ چې ډیر زیات خور شول. بالکل،
اکثره خلک تاسو چې لیدلی دي څه استفاده ترې کوي؟ آیا مخکې آغلی شمسو ویل چې مثبت استفاده ترې کیږي، منفی استفاده ترې کیږي، لکه له هر بل شي څخه چې دواړه استفاده کېدای شي؟ نو داغه خلک چې مثبت استفاده کوي، یعنی یو څه ترې زده کوي، غواړي په یو فن باندې په یو هنر باندې ځان پوه کی دیوغه شمیر څومره درته ښکاری؟
سروان صاحب د نن سبا سوشل میډیا داسې شوی دا چې هغه ول کې خود سه او چار سری به دا ویاړ غاڼه چې فیسبوک ولري او دغه وکاروي او نن سبا چې نن سبا خلک پکې ګرځي په علم پسې ګرځي او علم خلک پیدا کوي پکې هم دغه یو ډیر مثبت پیغام دی یو ډیر مثبت ګام دی خو خلک یې په غلط لارو هم استعمالوي مطلب خلک پکې لګیا وي ټول ورځ بس فضول ریلز ګوري د ریلز په اړه کزه تاسو ته ویم نو دا اوچتیږي بس اوچتوي هغه یو نفر وای وي کې وسړی د اسمان نظمه کې تر خوشی کوي می وخت کې بزمه کې تر ورسیږي خدا ریل چې څومره اوچته دا اخر ته نه رسیږي بس نوی نوی شیان درته پکې راځي او ختمیږي نه نو دا ختمیږي نه تر دې څخه خود داری او کو فیسبوک هم داسې یو رقم هغه ور کړی دی سټینګ کې ک تاسو غواړئ نو 15 دقیقې استعمالول شي به درته الارم درکړي او نورې بند کړي کې دی نو دا غسی یو ټایمر ځان ته چې جوړ کی سره نو خوي او کچېری 24 ساعت سره لګي په هم دغه کاری نو دا زما په خیال او ټول خلک وایي چې دا غلط کار دی خو کچېری بیا سره ته کاروبار جوړ کړي او خدمت ورته وکړي زحمت ورته وباسي دا یوټیوب دا څنګه چې موږ ته هم خلک ویل چې راشي یوټیوب ته او بس دې پیسې شروع شي دا څنګه دا یوټیوب ته چې خلک راشي هغه ول نه وایي چې موږ ته پیسې شروع وي نو نه دغه تقریبا یو کال وړیا کار کوي اغه نورسته به تاسو ته اې درازي یو کال یو نیم کال چې وړیا هر یو پلیټ فارم هر کار چې انسان کوي نو ډیر وخت ورته سترګل کوي مهنت به وباسي اغه نورسته به دوی ته اې درازي
bale بیا به ورسته په دې اړه خبري وکړو چې څومره کار څنګه کار البته هر کار څومره کار چې ده دا په خپل یو سوال دی چې څومره والی څومره ده خو تر دې مخکې اغله شمس شاغله سعادت ویل وای ځینې کسان ریلونه ګوري یعنی ویډیوګانې پر لپسې ګوري او د لرواني نظر دا شاید څه منفي اغیز نه لري ما خو په دې اړه اوریدلې دي چې که څوک ټوله ورځ همدغه ټولنیزو رسنیو ته ناست وي او پر لپسې همدا فلمونه ګوري او عجیب و غریب شیان ګوري دا د په روان باندې منفي اغیز لري دا څنګه ده
بالکل دا چې موږ تاسو په لپسی یو کار ډیر زیات تکرار کو نو دا چې موږ تاسو په ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري مثلا که یو شخص ټول ورځ هم دی ټلیفون کې مصروف وي په لومړي سر کې د هغې په سترګو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري ځکه د هغې د سترګو هغه دید کمیږي وروسته د هغې څخه که چیرې دغه مثلا یو فلم ګوري په لپسی همدغه فلم ګوري نو دا انسان دغه حقیقي ژوند نه دی د څه چې په کوټه کې هم کې نه هغه بیا هم ما غا صحنه په دې ځین کې ګرځي او راګرځي نو شي کولای چې په آرام ډول باندې فکر وکړي په آرام ډول باندې سوچ وکړي او دا د دې په ذهن باندې دې زیات منفي تاثیر لري ځکه دې په ذهن باندې فشار زیاتېږي او دا نشي کولای چې هغه خپل ژوند په منظم ډول باندې مخته یوسي مثلا کچې یو شخص ټول ورځ ویده اوسيږي د شپې ویده د ورځې ویده نو هغه د خلکو سره خو هغه خپل ارتباطات نشي ساتلی یو چا سره خبرې نشي کولی د یو چا سره خپل هغه اړیکې نشي ساتلی خپل د اړیکو هغه اړیکې چې د ورځ په ورځ کمیږي د خلکو څخه لرې کیږي د ټولنې څخه لرې کیږي او دا چې یو شخص ټول ورځ په کور کې ناست وي یا وای فای خو 24 ساعت وای فای وي او دا نو ټول ورځ دا فلمونه ګوري ویډیوګانې ګوري او دا زموږ تاسو لپاره د ټول لپاره البته د یو مرض ګرځېدل چې موږ یو ویډیو ګورو او هغه ویډیو زموږ خوخیږي نورسته د هغې څخه موږ چې ویډیوګانې موږ ته راځي مثلا که اوس د قران کریم تلاوت پکې اوري ورسره د خدای ټول د قران کریم تلاوت راځي کچېری او زوګ یو کارتونی پکې ګوري یا کوم بل ویډیو ګوري نو ما چې ویډیوګانې تورس صاحب په صاحب باندې مسر راځي او دا شخص کله د دې په پام نه شي چې کله ګوري شات یو ساعت دوه ساعت په دې کې مصروف دی او هیڅ یو فکر هم نه شي ځکه چې خپله دومره د دې لپاره یعنی جالبه تمام شوی ده بیا دې کچیر مونږ راشي دی په روح او روان باندې په روح او روان باندې منفي تاثیر لري او په لپسې ویډیوګانې کتل یا هم په دې وخت په ویډیوګانې باندې ځای کول منفي تاثیر لري خو کچیر دغه ویډیوګانې مثبتې مثلا د سې ویډیو چې په هغه کې انسان ته یو انګیزه ورکوي یو داس یو داستان چې اخر کې دغه پایلا داسې وي چې انسان به څکله هم نه هیلو نه امید نشي. یو انسان کولی شي د کم کارونو څخه شروع وکړي او ډیرو زیاتو لوړو مرتبو ته یا مقام ته ورسیږي، نو دغه بیا د ذهن لا روښانه کوي. او دا چې موږ په یو ډیر بې معنا ویډیو باندې دوه ساعته تېرو، هماغه ګورو، بیا هم پخېږي، بیا ګورو او همدې باندې خپل وخت تېرو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې زیات منفي تاثیر لري، ځکه زموږ ذهن خیالي کوي. او دا چې ځینې کسان دي چې هغوی داسې فلمونه ګوري چې یا ډېر ډاروونکي فلمونه دي، نو کله چې دوی ته په کوټه کې هم ته ناشي یوازې پات شي، بیا هماغه صحنې دوی په ذهن کې ځي ورځي، او یعنې داسې یو استاد کوي فکر کوي چې اوس هم هماغسې یو چېرته زه قرار لرم، نو دغه تصویرونه دوی په ذهن کې ځای پر ځای کېږي. نو موږ باید کوښښ په دې باندې وکړو چې هر څه څخه استفاده کوو، د هغې لپاره موږ باید وخت وټاکو چې په دغه اندازه باندې باید د دې څخه استفاده وکړو. تفریح لږ مخکې ما هم مثال ورکړ چې موږ به تاسو باید پلان ولرو، ځکه دا تر ټولو ښه خبره ده. یو څوک مثلا ځینې وخت کې وظیفې لپاره څومره وخت، یو څوک یو دنده لري، یو وظیفه لري، وظیفه کې نیمه ورځ اوسېږي، پوره ورځ اوسېږي، چې کله بېکارېږي څو ساعته باید مطالعه وکړي، څو ساعته باید تفریح وکړي، څو ساعته باید خوب وکړي. هغه خپل یو شخص خپله کولی چې ځان ته په خپله هماغه سیستم باندې یو ښه پلان جوړ کړي. او دا چې بیا انسان داسې چې ټول ورځ بیکاره وي او ټول ورځ په همدغه باندې ځای کړي چې دوه ویډیوګانې ګوري، نو دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري، د خلکو څخه لري کوي، حتی دا دومره دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري چې کله یو څوک ورسره خبرې هم کوي، دې دا ټول ذهن او دا فکر په هماغه تلیفون کې وایي نه تاسو مخه کېږه چې دلته یو څه ګورم، نو که چېرته خبرې هم کوي هغه ته خبرې په او یا نه باندې جواب راکوي، ځکه هغه ډېر زیات مصروفه ده. دې دا ټول ذهن په هماغه ویډیو کې ده، یا په هماغه که فلم وي که هر څه وي، په ټول ذهن په همدې تلیفون کې اوسېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلي وي په ځینې ویډیوګانو کې چې طنزونه جوړوي، چې خلک کله چا کور ته مېلمانه ځي نو هغوی ټول په تلیفونونو کې مصروف وي، هېڅوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي. حتی په افغانستان کې رفتامت هغه د خپلو خپلوانو سره هغه تګ راتګ دومره کم شوی دی چې ټول خلک همدې تلیفون کې مصروف دي. نو وروسته د هغې څخه چې یو څوک مثلا دومره ډېر زیات په انټرنیټ کې مصروف دي، دومره زیات په رسنیو کې په همدغه تلیفونونو کې مصروف دي، نو هغوی خو د خلکو څخه ورځ په ورځ لرې کېږي، دوی ملګرو سره خپل تماس نه لري، دوی په کور کې نه کښېني، یو بل سره خبرې نه کوي، یو بل سره هغه د زړه راز نیاز نه وایي، چې دغه یوازیتوب بیا دی وروسته دې څخه د افسردګۍ باعث ګرځي. یعنی یو انسان په ذهن باندې دومره منفي تاثیر دی چې یو انسان پوهېږي چې افسرده کړي، انسان داسې حالت ته ویسي چې افسردګي چې ده تر ټولو یوه لویه ناروغي ده، د انسان لپاره یو وژونکې ناروغي هم کیدای شي چې وګرځي. دا هر څه چې ده آهسته آهسته شروع کېږي. ګورئ که موږ یو ښه کار هم وکړو، ورځ په ورځ په دې کار کې موږ پرمختګ کوو، بریالیتوب ته رسېږو، خو که چېرې موږ یو بده کړنه ترسره وکړو، نو دغه بده کړنه دې باعث ګرځي چې ورځ په ورځ آهسته آهسته موږ ناکامۍ ته مخامخ کېږو. موږ یو داسې ته مخامخ کېږو چې هغه زموږ لپاره ډېر ضرر رسوونکی دی، او موږ په دې باندې نه پوهېږو، ځکه هغه په خپل یو دم باندې په هماغه ساعت کې خپل تاثیرات نه ښایي، خپل نښې نښانې نه ښایي، خو د وخت په تېرېدو سره زموږ او تاسو په ذهن باندې داسې یو منفي تاثیرات پرېږدي چې موږ بیا نه شو کولی بدون د هغې څخه طاقت وکړو، ځکه موږ ورباندې رګبې کېږو. یعنې موږ او تاسو لپاره هغه ریښتیا خبره اکسیجن ګرځي چې انټرنیټ نه وي، نو موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د ټول د زړه تنګې تورې په افغانستان کې انټرنیټ بند او باور په خدای وکړي چې ټول کسان داسې ول چې بېخي د زړه تنګې ول. او رسامت هماغه وخت کې ډېر زیات شروع شو، ځینې کسان خپل د خپلو خپلوانو کره لاړل او انټرنیټ نه څوک چې کول کې یوازې کینو، نو دومره ډېر زیات خلک ورسره مصروف شوي دي. نو موږ او تاسو لپاره په کار دا ده چې هر څه استفاده کوو، هر څه څخه ګټه اخلو، په اندازه یې ګټه واخلو، او په هغه ډول باندې موږ ګټه واخلو چې کوم اندازه باندې موږ ته ضرورت لرو، د ضرورت څخه به زیات ورڅخه استفاده ونکړو، ځکه دا د موږ او تاسو په ذهن او په روح باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري.
بالکل هغه راست چې ډوډۍ په اندازه پکار ده، همداراز هر شی نور هم اندازه غواړي، کله اندازې هر شی تیر شي نو بیا کار خرابیږي. ساده څه مخکې تاسو دې هغه په اړه خبرې کولی شي په کوم حالت کې یو څوک کولی شي چې د ټولنیزو شبکو عاید ترلاسه کړي. مثلا ما د واتس د یوټیوب په باره کې اوریدلي چې سبسکرایبران دې تر زرو واوړي او په یو کال کې دې لیدونکي تر چلور زره ساتو پوری رسیدلی بیا تاسې پاید راځي. نوری هم هم داسې دي داسې وختونه ورته تعین کړی دي چې که دومره لیدونکي ولري دومره لایکونه ولري بیا نو پیسې درکړي او کنه.
ډیر ښه سروان صاحب همداسې ده بالکل سلور زره واچ ټایم دی او زره سبسکرایبر دی په یوټیوب کې او دا نور رسنۍ کوم چې ټیک ټاک دی ټیک ټاک بیا لږ زره فالوورز غواړي چې ستا پوره شي نو تاته به بیا هغه درکوي پیسې درکوي. همداسې که فیسبوک ته راشو نو فیسبوک چې دی هغه بیا په دې نه دی هغه وایي چې تاسې ویډیوګانې نشر کوي که خلکو وکتلې بس هغه د هغوی خپله خوښه ده چې هر وخت تاسې ته هغه انسټریم ایډ چې دي هغه تاسو ته خلاص کړل او انسټاګرام هم همدغسې پیسې ورکوي. خو یوټیوب چې دی هغه بیا خپل ځانګړی الګوریتم لري تقریبا په زرو کتونکو باندې یو ډالر ورکړي چې که بهرني وي نو پنځه سلور ډالر پورې راځي او که چیرې دننه په افغانستان کې پاکستان کې او داسې شاوخوا ځایونو کې وي نو هغه باندې یو ډالر په زرو کسانو باندې راځي او بهرني او باندې پنځه سلور ډالر پورې. همداسې الګوریتم بیا دا وایي چې تاسو باید درې میاشتې یا شپږ میاشتې مسلسل کار وکړي پاوله کې بس تاسو کتون کې ډیر کم وي شپږ به راځي پنځه برازی دو برازی بیخی به نرازی خو یوټیوب تاسو سره په کلار کلار مرسته کوي تاسو کتون کې به یوټیوب مخ پر وړاندې بوزي خو زړه ورته نه بیل یوټیوب غواړي چې تاسو وګوري چې تاسو د یوټیوب سره څومره وفادار یاستئ. تقریبا چې درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې پورې د موده دا هر کله چې تاسو د درې میاشتې نه شپږ میاشتې پورې موده پوره کړله او ریګولر کار مو کړل په تدریجي ډول باندې هر ورځ مو ویډیوګانې نشر کړلې نو تر هغه وروسته به تاسو ویډیو روانېږي بل ویډیو به مو روانېږي او همداسې به بیا ستاسو دغه کم کنټینټ چې دی کم مواد چې دی چې تاسو جوړ کړی دی د همدې مطابق برابر خلکو ته برسیږي او همغه خلکو ته وړاندې کیږي. لکه کچېرې تاسو د قران کریم ترجمه په یوټیوب کې نشر کړی وي نو د برکت الله سلیم تاسو به اوریدلې وي د هغه د قران کریم د ویلو لاندې یا هم یو بل د اریانا تلویزیون کې چې بیا هغه ترجمه کوله چې ټول پیژنو د هغه د ترجمو لاندې بس تاسو دغه د قران کریم ترجمه راځي او خلک به بار بار ګوري او مطلب ډیر زیات کتون کې به واخلي. خو یوټیوب چې دی هغه غواړي تدریجی کار غواړي
او پرلپسې کار غواړي تدریجی او پرلپسې. ډیر زیات مننه سلامت اوسې سید ادریس سادات صاحب عبدالرس هيله شمس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور ودان لتا شاوریدونکو هم منندوی